السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبریږي. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 12مه د نومبر 3مه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج پر عواقبو په واشنگټن ډي سي کې د پاکستان له سفیر مسعود خان سره خبرې وکړې. میرمن امیری نن سهار په خپله ایکس شبکه کې لیکلي، افغانستان ته د ایستل کېدونکو افغان کډوالو اضطراري وضعیت د بررسۍ لپاره له خان سره د کتنې هرکلی کوي. د هغې په وینا په دې کتنې کې پر ښځو او نورو زیانګالو ډلو د دې اخراج د اغیزو په باب بحث وکړ چې افغانستان ته تر ستنېدو وروسته له څه ډول خطراتو او چیلنجونو سره مخامخیږي. کله چې د غیر قانوني کډوالو لپاره د پاکستان حکومت لخوا ټاکل سوی مهلت د اکتوبر په 1 پای ته ورسېد، د نومبر له لومړۍ نیټې له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو چې اکثریت یې افغانان دي د اخراج لړۍ ګړندۍ سوې ده. د طالبانو یو مخالف ډلې د افغانستان د ازادي جبهې په بغلان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو پر ریاست د حملې ادعا کړې ده. دغه ډلې په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې تیر ماښام په دې حمله کې د طالبانو د یوه مدیر په ګډون د دوی د استخباراتو څلور کارکوونکي وژل سوي او دوه نور طالبان ټپیان سوي. خپلواکو سرچینو دغه ادعا تایید کړې نه ده او طالبانو هم په دې باب څه نه دي ویلي. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په ژمي کې د اړو کورونیو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. د دې ادارې د افغانستان څنګ نن په خپله ایکس شبکه کې لیکلي، افغانستان کې سخت ژمي ته یوازې یو څو اونۍ پاتې دي چې له کبله به یې په غرنیو سیمو کې د واورو او کنګلونو له کبله د خلکو د تګ راتګ لارې تړلې وي. د افغانستان په سړو سیمو کې هر کال د واورې له ورېدو سره عمدتاً مواصلاتي لارې تړل کیږي او زیاتې کورنۍ په سختۍ د اړتیا وړ خوراکي مواد ترلاسه کوي. د کرکټ د 500 اوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې دغه شیبه د افغانستان او هالنډ د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. هالنډ چې د لوبې په چیا ټاس وګاټه د باټن کولو پریکړې وکړه، تر اوسه یې په 400 اوورونو کې 88 منډې کړې او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سعودت ازادي راډیو ته ویل چې دغه مسابقه په لکنو ښار کې روانه ده.
زموږ لوبډله 100 ورځې وړاندې یاد خار ته رسیدلی او هلته خپل تمرینات ترسره کړي دي او دغه لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دغه لوبې ګټل به زموږ د لوبډلې لپاره ډیر مهم وي، ځکه بعد له دې چې موږ هر لوبه ګټو نو موږ خپل په نیمه پای لوبه کې خپل د ګډون چانسونه زیاتوو.
افغانستان له پاکستان، انګلستان او سریلانکا لوبې ګټلي، خو هند، بنګلاديش او نیوزیلند ته یې بایللي دي. پرون پنجشنبه کوربه هیواد له سریلانکا په ډېر توپیر سره لوبه وګټله. هند د سریلانکا لپاره د 350 منډو هدف ټاکلی و، خو سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 40 اوور کې یوازې 55 منډې وکړې. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي چې نن سهار په ډیرای اسماعیل خان کې د ټنګ اډې سره نږدې چاودنې کې 15 کسان وژل سوي او د دریو پولیسو په شمول 21 نور ژوبل سوي دي. د ژغورنې ډلې وایي چې په ژوبل کې د ټرافیکو یو پولیس او یوه ښځه شامل ده. د پولیسو چارواکو په خبره ده چاودنه نن هغه وخت وسوه چې ټنګ اډې سره د پولیسو د ګزمي موټر په تیرېدو و. د پولیسو د چارواکو په خبره چې د چاودنې د څرنګوالي په اړه پلټنې پیل سوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ایران قضایه قوه وایي چې نن جمعه د ایران په شمال کې د معتادانو د تداوي په یوه مرکز کې د پراخې اور لګیدنې په نتیجه کې لږ تر لږه 20 کسان مړه سوي دي. میزان ویب سایټ د ګیلان ولایت د لوی څرنوالي د دفتر په حواله خبر ورکړی چې 20 کسان هغه وخت مړه او 12 نور ټپیان سول چې په لنګرود کې د معتادانو د درملنې په یوه کمپ کې اور ولګید. د اور لګیدو د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. او سپینه ماڼۍ وایي چې د اسرائیل او حماس په جګړه کې پر یو لړ وقفو غور کوي، څو خلک په خوندي ډول له غزې څخه ووځي او بشري مرستو ته زمینه برابره سي، خو له بشپړ اوربند سره یې خپل مخالفت ور بیا تکرار کړ. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي پرون خبریالانو ته وویل چې په جګړه کې دا وقفې باید موقتي او محلي وي او ټینګار یې وکړ چې د اسرائیلو د دفاع مخه نه نیسي. کربی زیاته کړه متحده ایالات پر دې غور کوي چې د مرستو د جریان د ساتلو او د یرغمل سویو په ګډون د خلکو د خوندي وتلو لپاره څومره نور وقفو ته اړتیا ده.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی.
السلام علیکم. په پاکستان کې به اسناد افغان کډوالو ته د ورکړل شوی مهلت موده پای ته رسیدلې او له هغه هیواد د کډوالو راستنول عملا پیل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبری اجنس لیکلی چې دا مهال د پاکستان پولیس به اسناد کډوال نیسی او اخراجوي. د مرستې رسونې درې لویو ادارو د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوال کمیټې د پنځمې په ورځ په یوه ګډه خبرپاڼې کې ویلي هغه کسان چې پاکستان کې له توقیف وروسته افغانستان ته رسیدلي ناوړه وضعیت لري. فرانس پریس اجانس ویلي لکه چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د وتلو خبرداری ورکړی تر اوسه شاوخوا 15,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغان کډوالو په زور استنول یو ناورین بللی دی. پښتني د دې چې د مهلت له پای ته رسیدو وروسته پاکستان کې افغان کډوال څه ډول وضعیت لري او څه ورځې ګالي، د هغو کسانو وضعیت او ژوند څه ډول دی چې افغانستان ته راستانه شوي، د طالبانو حکومت د دغو راستنول کېدونکو کډوالو لپاره څومره امکانات لري، دا او نورې پښتني د ازادۍ په څپو کې د خبرونه کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي ژورنالیست او د چارو شنونکی شفیق همدرد، د ولسی جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیانی، د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر شاه سادات، او په خیبر پختونخوا تورخم سیمه کې آزاد خبریال مینوال شینواری. میلمنو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې اوریدونکو تاسو هم د خبرونه راسره واورئ او که غواړئ چې د خبرونه په اړه باندې نظر ورکړئ زموږ شمیرو ته اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره درته اعلانوم: 00420212601. بل شمیره ده 00420212501. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او د خبرونه په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ، او که کومه پوښتنه هم لرئ زموږ میلمانه به ستاسو پوښتنې ځوابوي. په سر کې ورزو، د تورخم نه لګور اخوا د لنډی کوتل سیمه کې آزاد خبریال مینوال شینواری ته. شینواری صاحب، تاسو د ساتنې هغه مرکز کې چیرته چې د پاکستان پولیس افغان کډوال نیسي د لنډ وخت لپاره ساتي او بیا یې تورخم ته رالیږي، په سر کې تاسو راته دغه سیمه انځور کړئ. دا څه رقم ځای دی چې جوړ شوی دی؟ کمپ ده؟ کومه پخوانۍ ودانۍ ده؟ د څومره کسانو د اوسېدو وړتیا لري؟ او تاسو هلته نن په سترګو څه لیدلي؟
مننه تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. کله نم چې پاکستان دولت اعلان وکړ چې هغه غیر قانونه افغانان به پاکستان څخه وباسو کوم چې اسناد نه لري، بیا دوی دلته د تورخم سره نږدې لنډی کوتل کې یو موقتی کیمپ ورته جوړ کړ. موقتی کیمپ دوی وی چې د افغانان برادي او دلته مثال کې یو شپه راته یا باد باران کېده، نو دوی به په دې کیمپ کې ساره کې دلته ورته چترې ولګولي. خو چونکې خبره بیا هغه الټا شوه، هغه خیمو کې چې کوم دوی دولتي مامورین دي هغه په کې پراتو الټا، افغانان ته یو داسې مشکل ورته پیښ کړ ځکه چې کډی به راتلی او ډایرکټ بتلی تورخان له خود دوی د یونیسیار سره خبره وکړه چې مونږ غواړو چې باید افغانان په سهولت سره ولګو، او یونیسیار ورته یو څه پیسې ومنلې چې سمه ده. نو دوی الټه د سهولت ورکولو غور سره وکړه، خو الټه افغانانو ته یو مشکل جوړ کړ. افغانان ډېر سخت تکلیف سره مخ دي. مونږ دلته ګورو کنه بیګا ماخام یو قسم باران راغی، افغانان همداسې کلا او اسمان باندې پاتو او ډېر زیات بې عزته کوي. ډېر زیات دلته که وګورو مونږ یو څه خو مونږ انځور کولی نه شو ځکه چې ډېر سخت و، د درد نه ډک و، هغې کې ماشومان وو، هغې کې زنانه وې، هغې کې سپینګیري وو. او تېره شپه یوه زنانه وه، ماشوم یې پیدا شو په همدې کیمپ کې، خو هېڅ سهولت نه و، هغه ماشوم بیا مړ شو. نو افغانانو سره ډېر زیات ظلم روان دی دلته. دوی خو دعوی کوي چې کنې مونږ دوی ته سهولتونه ورکوو نورې دا بیا پرون دوی په مونږ باندې پابندي ولګولې چې رسنۍ والا نشي کولی چې دغه کیمپ انډورګری یو کې یا ویډیو کلیپونه واخلای باندې خاطر چې دوی داوی ته چې موږ سہولتونه او برابر کړی خو الان کې هیڅ نشته وانه نو ته ډیر زیات مشکل دی دومره
بله مینوال شنواره سیب اوس چې موږ تاسو خبرې کوو تاسو دغه کام ته نن تللی وای دلته څومره کډوال تللی داسې شمیر ویلې سې لزګونه سلګونه یعنی دغه کام کې دیننه کسان ووسی او کنه خلک مستقیم خپل کاري تورخم ترسي
چې کله نم اعلان دوی کړو نو بیا ډېر کډي دراتلې دوه درې شپې به دوی پکړي په زرګونه غبرات افغانان دراته کډوال په خپل خواخه باندې چې کوم افغانان چې موږ په خپل خواخه باندې وځو نو دوه درې شپې دوی پکړي بیا پر رسنیو باندې موږ هغه واز چتکه غږ مو چتکه افغانان هغه بیا دوی داسې وکړ چې سهار به چراله نو تر ماښامه پورې بیا کول حصار اول نو ماښام به بیا دوی پرېښود دلته نور ته تشنابونه شته نور ته سپاو دشته د نن ماښامه پورې تقریبا 5000 کورنۍ په تورخم تله باندې کې وتلي دولتي سرچینو په وینا تر مخه باندې تر لکو زیات افغانان کې وتلي او تر
2000 پورې کورانه کې وتی او تاسو نه شنواره سې برسې پښتنه کومه بیا به ملمنو سره دا موضوع وڅېړو هلته په پېښور کې شاوخوا سیمو کې په خبر پښتونخوا کې تاسو معلومات څه دي نن ویل کېږي چې عملاً د افغانانو د نیولو عملیات هم پیل شوې دي د دغه عملیاتو د نیولو په اړه باندې څه معلومات لري چې لاوریدونکو سره شریک کړي
هو عملیات خو دې حکومت نه تور کړو دا حکومت نه ته ختم شو نه دي دلته په پیښور خو په پنجاب کې عملیات شلو په خبر کې دلته زمونږ په لاندې کوتل کې دوی اعلانونه وکړو خلک پولیس قدر زید په کورو باندې ورته وی چې بس ځان تیاروي موږ به ډېر زر تاسو په خلاف باندې عملیات شروع کوو او عملیات شروع کولی نن چې څه کډواله له پیښور نه یقین کړی یو د واده په جوړ کې یو جامو کې واده جوړه په اګوستي باندې چې دومره کوي نه خو د پولیسو د استخانونو می چې خوري کړو نو منول مروټه وکړه نو وی چې دومره واده نه ته نه چې مېلمنو روټه خوړلې وای او هر څه را باندې ګډ وټه او په زور باندې راويستو
ډیر مننه مینوال شینوار صاحب سلاماتو سې کور مو ودان چې موږ ته مو د تورخم او د لنډی کوتل د سیمې او د غراز د پیښور او نورو خارونو د ورستیو جزئیات په اړه معلومات راکړه کور ودان سلاماتو سې راځو بحث لخپلو ملمنو سره مخ ته وړو خاغلی همدرد تاسو دغه د شینوار صاحب خبرې واورید خبرې له درد ډکه وی او د کوم پیښې چې یاد کړی وای بیګا دی وی مېرمن ماشوم مسو دغه د ساتنې په ځای کې ماشوم هم له لاس ولار لمنځه ولار دغه راز د کسان لیدل چې ناوې د واده په کال یو کې مثلا راشړل کیږي خپل وطن ته راستنول کیږي څه فکر کوي پاکستان ولې دا ځل دغه ډول اقدام وکړ سره لیدل چې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی جمعي را روان دی دغه کډوال ځان سره د سرپناه امکانات هم نه لري
لورین صاحب تاسو ته ستاسو ملمنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه د پاکستان په دې اقدام باندې ټول تعجب شوي دي حیران شوي دي داسې یو عمل چې بې ساره دی د یو مسلمان د یو گاونډي او چې ودا سي هیواد نه چې تل د دغه سیمې د افغانستان د د حکومتونو په چپ کولو دیغه په استعمال د نړیوالو پروژو په تطبیق کې ونډه درلودله او دغه مهاجرین چې اوس ورغلي دي دا دوی ورته یو وخت کې هغه د صحابه کرامو د وخت لقب ورکاوه چې موږ انصار تاسو مهاجر راغلي په خپل کورونو کې زیات تر کوو او د افغانستان جنگ چې دغه د پاکستان دفاع ده د افغانستان جهاد د پاکستان دفاع ده نن په دغه حالت دی نیول کیږي لکه څنګه چې تاسو یادونه ورته وکړل په دې ټولنیزو رسنیو کې نوري داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې خلک د ډیر ظلم زیاتینه چې د پاکستان پولیسو او د پاکستان د ادارو د دې په وړاندې باندې کړې دي دغه نه خبرې کوي زندانونو ته خځې وړل شوې دي چې هلته په زندانونو کې دوی چې د ولادت کړي دي او همدارنګه ماشومان سپینګيري او حتی هغه خلک چې مایوب دي غوځي وړي دي په ډېر حالات د کورونا د دوی پیسې وړي دي. یعنی دا چې حالت تاسو نن وګورئ کوم نړیوال چې وای په غزه کې کوم حالت روان دی د اسرایلو د خوانه، یعنی دا چې حالت بالکل د افغان کډوالو سره د پاکستان د حکومت او د دې ادارو د خوانه روان دی، نو دا په ټولو قوانینو کې، حتی د پاکستان په قوانینو کې، په نړیوالو قوانینو کې، د مهاجرو د کډوالو په قوانینو کې دا دغه عمل نشته دی، دغه یو کار نشته دی. که چیرته مهاجر دی و هیواد نه وستل کیږي، دغه د پاره یو پروسه ټاکل کیږي، د دواړو هیوادونو ترمنځ کمیسون جوړیږي، په ټاکلي وخت باندې زمینه وکړوالو ته مساعدیږي، د غوی سره نقدي مرسته کیږي، د غوی د پزای کولو د پاره الته کورونه جوړیږي، کمپونه جوړیږي، ترغه ورسته د پخپل رضا باندې، یعنی پرته له اجبار، پرته له زور، پرته له وحشت او دهشت نه دوی چې دی خپل هیوادونو ته او خپل سیمو ته بیرته ستنیږي. نو د پاکستان دغه یو طرفه اقدام، دغه د ظلم ډک اقدام، دا په ډاګه کوي چې پاکستان د افغانستان یو هغه پخوانی دښمن دی، او په هر وخت کې افغانستان د افغانستان خلک د خو غوتې نه نیولې دي. نو د افغانستان او د پاکستان تاریخ ته وکتل شي، په ځانګړي توګه د پاکستان تاریخ ته وکتل شي، زه فکر کوم د پاکستان د دغه یو عمل چې وسدي وکړ او داخله کې وزور ور، زه فکر کوم چې دا یعنی د انتظار نه لري خبر نه و. دوی تر پخوا هم مختلفو بڼو باندې د پردې تر شا باندې افغانان همداسې کړولې وو، همداسې په دې باندې پروژې تدبیر کړې وې، نړیوال د نړیوالو کوم ملاتړ باندې، د نړیوال کوم غوبل چې وو، هغه نړیوال جنګونه چې وو، هغه افغانستان ته راوړي وو. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې پاکستان هغه اصلي څېره چې د اوس و عامو خلکو ته وڅرګند کړله، او موږ مخکې تقریبا د شل کاله دغه نارې په میډیا کې وهلې چې پاکستان زموږ ازلي دښمن دی، لیکن نن پاکستان د دغه کړنو په ترسره کولو سره فرد فرد دا وښودل چې وو پاکستان د افغانستان ازلي دښمن دی.
او کور ودان همدرد صاحب راځي د نورو میلمنو د سر خبرې به هم واورو. میرمن خوګیانی ته به راشو. سایمه خوګیانی چې پولیسي جرګه کې د ننګرهار پخوانی استاد پاتې شوی دا، او ننګرهار هغه ولایت دی چې همدغه کډوال ورته اول قدم راګدي، خو سنغه کډوال چې له تورخم نه راوړي. تاسو فکر کوئ میرمن خوګیانی پاکستان په خو هم ورته خبرداري ورکړي دي کډوالو ته، خو عملی کول نه، په بیلابیلو لارو به بیرته دغه اقدامات اخیستل کېدل، یا به مثلا ملګرو ملتونو ورسره مرسته وکړه، یا به مثلا نورې ژمنې ترلاسه کړي، یا به هم د افغانستان د وخت حکومتونو ورسره خبرې وکړي، بیرته به دا پریکړې اخیستلې. اما دا ځلې دغه پریکړه بلاخره عملی کړه، هغه هم په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی، اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، او تاسو ګورئ چې د ژمي شپې ورځې هم را روانې دي، بیل کمپالو بیل کوره گزاره هم ګرانه ده په خیمو کې. څه فکر کوئ د پاکستان موقت حکومت چې څو میاشتې نورې د واک پاتې دي، ولې فکر کوئ دا ډول یو اقدام وکړي په دې شرایطو کې؟
مننه ډېره زیاته. سلام تاسو ته، تاسو ته رادیو محترم ورته او لکه څنګه چې موږ ګورو په ډېر زیات جبر باندې د افغان مهاجرین پاکستان ته راشل کیږي او په زور راشل کیږي. د دې تر څنګ زه باید یو شو یم، دا مهاجرتونه چې کله د افغانستان، پاکستان او ایران ته شروع شوي دي تقریبا زما د عمر سره سم دي. نو چې کله افغاني اتحاد شوروي په افغانستان یرغل وکړ، دا مهاجرتونه شروع شو. افغانستان کې یو نظام لري، قانوني نظام راغلی، پاکستان کوشش کړی دی چې د خپل مخالف طبقې کې ونیسي، وچاغه کې وبته راشي، بیا د وطن په وران کې حجاهت مسله وخته کله چې بیا مثلا داخلي جنګونه شروع شو، بیا افغانان در په دره شو، بیا مجبور شو چې مثلا لاړ شي پاکستان ته هجرت وکړي. خو هغې وخت کې نه پاسپورت و نه ویزه و، او خلک تلل. اول خو زه د همدغه کلمې بالکل مخالفه یم چې ویي چې مثلا پاکستان کوي چې د پنجاب نه مثلا افغان راوباسي، مګر د خپل وطن دی د همدغه کلمې نه چې لار وطن راشلي وبېرته در وطن ته. دا عجیبه غریبه خبره ده، ما د پاره ډېره جالبه ده، ځکه نه پاسپورت و خلک بیا په تذکرې تللی، یا بدون تذکرې نه تلل خو مشکل د خلکو حال و په رقم. نو وروسته په دغه شلو کلونو کې موږ چا هجرت کړی وي او لاړو وي، خو هغه هم چې کله ناټو راغله او امریکایان راغله، څو بزور سیاستونو خلاف وو، لکه طالبانو غوندې لاړو مثلا ناټو اوسېدل، یا دغه اوس دا دوو کلونو کې چې خلک ځي، تاسو خو دې پرېږدي سوچ مثلا طالبان سره مخالفت لري. اکثرا دغه اوس مثلا مهاجرتونه په دې خاطر وو چې جنګي مکتبونه بند شو، د دوی په مخ باندې بېکاري او بېروزګاري وه، خلک مجبور شو چې هلته لاړو. مګر چې کله پاکستان ته تک دومره سخت چې پروسه کال یو کال مخکې د پاکستان او ویزا په $200 په کابل کې نه پیدا کیدله په جلال آباد کې، او د برازیل ویزا ₹500 فکر کوم افغان لپاره نو مشکلات وو. دې ویزې اغستې بیا په هلته به چلاړه پنځه ورځې به ویزې مثلا په واوختې بیا نیول کېدل. حتی داسې خلک شته چې ویزا به یې لرله، پاسپورټ به یې لرلو، او دوه به یې وړل مثلا زندان ته به یې وړل. د عمران خان کیسه کې پاکستان کې نو تاسو فکر کوئ چې دومره افغانان بندیان شو؟ معامله خو یې دوه خپله ما لپاره عمران خان او شریف یو شي، ځکه دوه سیاستونه د افغانستان په وړاندې یو رقم دي. نو چې دوه خپلو منځ کې معامله راغله، بیا به افغانان نیول، جیلونه به یې ډکول، لکه څنګه چې زموږ ورور ویلي. نو چې ډېر شوه شته چې ډېرې ښځې په زندانو کې مثلا ولادتو کې. فکر وکړه چې دومره ظلم د فلسطین سره.
مېرمن خوګیانې، زما پوښتنه دا وه چې اوس دغه د پاکستان موقت حکومت ولې دغه ډول یوه پرېکړه وکړله د افغانانو سره ستاسو په ټکو د دښمنۍ لمخې، او که غواړي چې په پاک طالبانو حکومت باندې فشار راوړي او ډول ورته وایي چې دغه د کومګ دا کډوال درو باسو تاسو باندې فشار راځي، ځکه د طالبانو او د پاکستان د حکومت جنجال دی د ټي ټي پی په سر باندې.
صحیح ده چې پاکستان او د حکومت او د طالبان ترمنځ جنجال دی، دا خبر ده حال د لارې حالي. اول فزر فتنه کوي ټي ټي پی په پاکستان کې اوسي، او یا مثلا افغانستان حکومت طالبان ز فکر نکوم کوم پای فین مثلا دونه سپورټ لکه دوی چې په هر نظام کې د افغانستان خبري شواهد نشته چې د جی ټی پی شته او نشته. په دغه مسائل ډیپلوماټیک خبر لاره حل کیږي، او کدوی ورج مثلا د طالبان باندې فشار وړي، خو طالبان مخکې کړه د مسئولیت مثلا معنی لري یا اخلي چې د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې او مثلا ټولنیز ستونزې په نظر کې ونیسي چې اوس دوی دا مسئولیت واخلي، یا هغه کله دونه تخنیکي او مالي مثلا امکانات لري دا ستونزې حل کړي، کله دوی باندې فشار وړي. خو دا خپل یو بشري ناورین دی د ټول دنیا لپاره.
کور ودان مېرمن خوګیانې، سلامت اوسې. راځي چې د بحث بل ګډونوال ته ورسو، د سیاسي چارو شنون کې سید ذاکر شاه سادات هم بحث ملګری شوی. سادات صاحب، ستړي مشي. د چې د بشري حقوقو کارپوهان په افغانستان کې وضعیت ته اندېښمن دي. مخکې ما په خپل مقدمه کې ورته اشاره وکړه چې درې نړیوالو مرستکونکو ادارو، د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوال کمیټې همدانن په یو غړې اعلامیه کې غږ کړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی، بشري وضعیت نازک دی، د پاکستان حکومت باید دا اقدام ونه کړي یا که اوس کړی دا اوس هم سره وخت دی دا اقدام دی وزندوي او نور کډوال د افغانستان ته نستنوي. څه فکر کوي دغه اندېښنې څومره پر ځای دی؟ آیا په افغانستان کې دننه دومره وړتیا شته چې دغه ولس لکه کسانو ته په دې ژمي کې د سرپناه غم وخوړل شي، د اوبو، ډوډۍ او نورو روغتیایي خدمتونو غم وخوړل شي؟ داسې امکانات تاسو ګورئ افغانستان کې؟
سلامونه درناوی تاسو ته، ستاسو د پروګرام درنو میلمنو ته، او په ځانګړي توګه د نړۍ په ګوټ کې درېدل افغانانو ته سلامونه وړاندې کوم. او د ترڅنګ دا دوم چې موږ خپل په ځان تکړی دا وی نه درشته نه درمان، موږ خپل وختونه ډیر سخت د لاس ورکړي، ډیر وختونه موږ د لاس ورکړي چې افغانستان به اوس په سیمه کې د سیمه هیوادونو د کچې نه به اوچته وای، ټیټه به نه وای. خو له بده مرغه تیر شل کلن دور کې هم هغه ناوړې شوي دي چې قلم را واخلو، تاریخ را واخلو. زه فکر نه کوم چې د کرزي صاحب نه شروع تر لاندې پورې چې څوک په دې نظامونو کې وو، دا یو هم د ولس د محاکمین نه شي خلاصېدلی. دې ولس سره دومره جفا شوې ده، دومره جفا شوې ده چې د پردیو نه څه ګیله وکړه. پردي خو پردي وو چې خپل مې دا سره کړی دي، خپل مې دا نارواره سره په وختونه وختونه د وایي د کودتا د وفدوسم کار نه شروع تر اوسه پورې نه عزت راته پاتې شو، نه اعتماد راته پاتې شو په دنیا کې، او نه نور د افغان په نوم باندې څوک په اصطلاح هغه فخر کولی شي. تر دې حده پورې هر څه مو چې کړي دي په دې کې ام ښي اړخي ام کیڼ اړخي ټول پکې ملامت راغلي وو. خو اوس لازم ستاسو د سوال ځواب ته اصلا دا لنډه مقدمه مې ذکر ویلي چې دا هر حالت چې اوس وینم موږ په خپل افزانونه کړي، هر یو د دغه تیرو نظامونو غړي او حاکمانې د ولس مجرمین دي، او دا ولس دغه حالت تر سواله دی خلق تر سواله بل چانه تر سواله په افغانستان کې لبد امر نه کړد د مخه حالات ډیر خراب مګدی د نړیوال سازمان د احصایو مخې نه تر 20 میلیونه پورې افغانان خوده چې د فقر ستلاند ژوند کی او دا یو واقعیت چې فقر یعنی بیخ بیداد کوله مګ مختلفو لارو نه کوښښونه کولی چې دا مختلف ټولنې پرې هو هته او شخصي یا د نړیوال سازمان په چوکاټ کې او یا د انجوګانو په چوکاټ کې چې حتی اقل دغه پیسې انتقال شي په تېره دغه آخري زلزله چې اوس د هرات څو ځله اوسه یو وخت په جریان کې تقریبا دا افغانان سره نور هم متحده کړل خو او هغه لارې چارې افغانان لټول چې دغه مرستې څنګه ورسېږي دنیاوالو او په ځانګړې توګه امریکې هغه نادود د افغانستان په هکله شروع کړی دی چې په هر حالت کې سترګې پرې پټوي او حتی د دغه مرستو لارې بندې وي چې دا د هرات خلکو لپاره چې کوم پیسې راټول شوي دلته زموږ په جماعتونو کې په ټولنو کې په د بهر میشتو اروپایي ټولنو کې په انګلستان کې د دې چارانو چې دا پیسې هلته انتقال شي.
یعنی تاسو وای سادات صاحب چې دا محل په افغانستان کې د نن امکانات هم نشته او له بهره د مرستو د لیک بهیر هم ټکنای دی د سپاسان مرستي هم نه رسیږي کنه ریوالې موسسه وغوړي چې دغه راستنیدونکو یا راستنول کېدونکو کسانو لاسنیوي وکي پاسان به امکان ونه لري ځکه چې بانکي روابط هم فکر کوم تر اوسه سم نارمل حالت نه دی راغلی.
نه نارمل تر راغلی دی او موږ هم دغه پاسونه ریوال سازمان ته هم کړی دی او اوس مور پسې او بیا هم ستاسو لار نه هم پیګه کو چې نه د دې په خاطر چې حاکم نظام څوک دی د په خاطر چې هلته حداقل 18 میلیونه انسانانو ژوند د ګواښ سره مخ دی او په ځانګړې توګه دغه بدبختان چې اوس بیرته هیواد ته راستنیږي تر ټولو دوی هم بې عزته شول هم ذلیل شول هم د علیز نه په بې عزتۍ را وویستل شول تر دغې حده چې اوس مې د شینوالي صاحب نه خبر نه واورېدله ځکه مې سرک
په هغه وضعیت د ټولو د دارک ورده د ټولو احساسات د دارک ورده زکاغه کومې کیسه چې موږ اورو تاسو یې اورې د انسان ضرورت د زغم او حوصله نه دی زکه کیسه ډیر دردون کې دی انزورونه ویډیوګان ډیر دردون کې دی په هر سادات سپ ډیر مننه له تبصره سلامت او سیکور ودان بیرته به بحث ادامه ورکو رازو همدرد صاحب ته همدرد صاحب یواني وکه دا کیږي چې همیشه چې له پاکستان د افغان کډوالو درایستلو موضوع کیږي د وخت حکومتونو دا موضوعات حل کړی دي یا مثلا ل خپل ډیپلوماټیکو چینلونو نه او یا هم د نړیوالو ادارو د فشارونو لاري اما اوس چې موږ له یونیسیار سره خبري وکړې پرونه اندازه په اسلام آباد کې د یونیسیار له ویان سره وغږیدم هغوی وایي هغه کډوال چې راجستر نه دی او ثبت نه دی یا هیڅ ډول اسناد نه لري د سره چې راستنیږي یونیسیار هم یو روپۍ مرسته نه کوي ځکه وایي موږ سره راجستر نه دی د پاکستان حکومت هم حتی وای هغه لاریو کې چې کډی را باري د هغو لاریو کرایه هم په دې کډوالو باندې چارجي دی خوته د نن په افغانستان کې هم وضعیت داسې دی چې موږ او تاسو شاهدان یو څه فکر کوي چې د طالبانو د حکومت دریز څه ډول دی آیا فکر نه کوي چې لکه څنګه چې یو حکومت ته لازم و دریز هغه سی پیاوړی نه دی ځکه هم دې طالبانو کولای شوی چې د خبرو لارینه د پاکستان حکومت لدې پریکړې په شا کې کوم مثلا خپل دومره د خبرو قوت یا قدرت نه وي نړیوال ادارې ستاسو د کډوالو په برخه کې نړیوال کنوانسیون نشته د هغوی په وسیله د پاکستان د اقدام مخنی ولای شوی
لودین صاحب ته د ودرې مسلې دی مخکې له دې چې تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایم ا د دې اوسنی سرپرست حکومت د پاکستان ولې د اقدام وکړ تاسو ګورئ د پاکستان په دې قانون کې سرپرست حکومت یوازې یوازې د دې لپاره رامنځته کیږي چې هغه راتلونکي انتخابات مدیریت کړي هغه په هیڅ صورت سره د لویو فیصلو د لویو پریکړو صلاحیت نه لري نو په دې اساس باندې دغه د پاکستان په خپل په قانون کې هم یو غیر قانوني فیصله و چې دوی کړي و بل مسله دا ده چې دغه انولا کاکړ او د دې بوکټي غوندې دغه بې نام او بې نشانه خلک دی راپورته کړل او دا د استابلیشمنت یو هغه په دې کې دغه د پاکستان حتی د دا خو سید چې په پاکستان کې ټول سیاست او دا د پاول سره دی لیکن دا طرحه د شهباز شریف حکومت ته وړاندې شوی و شاباش شریف حکومت څخه په دې خپل حکومت کې ځینی ائتلافي غړي درلودل، ځینی ائتلافي عذاب ورسره ولکه محمود خان اسکزای او ګوند پښتونخوا ملي عوام پارټي او عوامي نېشنل پارټي او ځینی نور متحدین ورسره ونو. په دې اساس باندې دوی هغه مسالې ته زړه ښه نه کړ، نو دغه خلک دغه حکومت یې رامنځته کړ او دغه کار یې وکړ. یو خدا یعنی د پاکستان د قانون له مخې هم دا یو غیر قانوني کار دی. بله مسله دا چې ولې اوسنی افغان حاکمان ونه توانېدل چې د ډیپلوماټیکو لارو ودې مسلې ته یو د حل لاره پیدا کړي. زه فکر کوم چې په نړیواله سطحه باندې اوسنی کوم رژیم چې دی یا حاکمیت چې دی هغه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په نړیوال سټیج کې د دوی خبره چې ده نه اورېدل کېږي، په نړیوالو سازمانونو کې، په ملګرو ملتونو کې، په دې همسایګۍ کې یا د منطقې کوم سازمانونو چې دي په هغې کې د دوی غږ نه اورېدل کېږي، دوی نمایندګان نه لري. د فشار وسایل چې دي همدغه نړیوال سټیجونه دي، همدغه منطقوي سازمانونه دي، او همغه ډیپلوماټیکې مرجع دي چې دوی کولی شولی او هغې ته مراجعه کړې وای او دغه مسله لکه د دینه مخکې چې لکه تاسو یادونه ورته وکړه، حکومتونو د همدغه لارې نه د فشار په واردولو سره د پاکستان سره په ډیرو مسایلو کې یا د نورو ګاونډیانو سره په ډیرو مسایلو کې چې دی هغه یوې نتیجې ته رسیدلی. نو اوس خو یو دا مسله ده چې د اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دویمه مسله دا ده چې پاکستان ما لکه څنګه چې مخکې ویلې هر وخت مرکزی حکومت چې په افغانستان کې راغلی دی ولو که هغه مرکزی حکومت دوی ورلېږلې، حتی د صبغت الله مجددي هغه دوه میاشتنی حکومت چې و هغه هم چې کله جوړ شو د هغې تیاره هم په راکټ په یو توغندي باندې وویشتل شوله. بیا د استاد رباني حکومت چې و څلور کاله د هغې په مقابل کې دوی نورو ډلو ته نورې ډلې حمایه کړلې. بیا تر هغې وروسته تاسو ولیدل چې هر څوک چې په کابل کې په حاکمیت کې وي دوی ورسره اختلاف پیدا کیږي او دوی خپلې ځینې غوښتنې زده نه لري. دا خبره ما بار بار کړې ده، حتی زما په یاد دي چې لس کاله مخکې هم دا خبره ما په تلویزیون کې کړې وه چې کچیرته دغه طالبان چې اوس د دې حکومت سره جنګیږي، کچیرته د کابل و ارګ ته راشي او د دې ځای نه پاکستان وګوري، نو د دې اړیکې به بیا دغه سره خرابې وي او دا چې بیا نه وي لکه دا اوس چې دي هغه دې موږ اوس ولیدل چې وضعیت تر دې حده.
نو همدرد صاحب، له طالبانو سره د پاکستان د حکومت مخالفتونه خو دا راښکاره شول په دې وروستیو څو میاشتو کې د ټي ټي پی په سر باندې دوی تورونه پورې کړل چې ټي ټي پی په افغانستان کې په آزاد توګه فعالیت کوي، او لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د پاکستان چارواکي دا کوي چې په پاکستان کې دننه د ټي ټي پی د حملو ګراف لوړ شوی دی. که څه هم طالبان هغه خپل افغانیت وکړه ټي ټي پی او د پاکستان حکومت خبرو ته سره کې نه ول، خو خبرې هم داسې وي چې یو څو میاشتنۍ اوربند شو، بیا غوربند هم مات شو، بیرته وضعیت هماس پخوانی وضعیت ته وروګرځید. اوس دغه د افغان کډوالو ګناسته ده، ولس لکه څه باندې ولس لکه کسان فکر کوم شمیرې په خلی باندې اسانه ویل کېږي، اما که داسې فزیکی سړی فکر وکړي دوی تصویر کې شاید د افغانستان د څوک وړو خارونو د نفوس قدر ته خلق وي. دغه په داسې حالاتو کې چې په افغانستان کې هم شرایط ښه نه دي، راستنول په یخه هوا کې په ژمي کې، فکر نه کوي چې د بشري حقوقو له اصولو نه ښکارا سرغړونه ده؟ که څه هم تاسو وایئ چې دغه اقدام هم غیر قانوني ده، خپل اقدام هم تر پوښتنه لاندې ده، او بل داسې یو بشري حقوقو نه سرغړونه د کډوالو، څوک دي چې دغه وضعیت اوس بیرته پاکستان ته ویلې شي؟ ځکه د موقت حکومت هم فکر کوم په څو میاشتو کې پای ته رسیږي، انتخابات کې فکر کوم جنوري کې فبروري میاشته کې، نو څوک دي چې د پاکستان حکومت پوښتنه وکړي؟
زه فکر کوم د پاکستان د حکومت نه د پښتنو او یا پنړیوال سټیج دا مسله چې د مطرح کی یوازې په شخصي لحاظ باندې خلک او ځینې سازمانونه ګوندونه راجکسي وي د خبره پورته کوي او نور سوشل میډیا دا او رسنۍ دي. نور داسې څوک د حکومت پرمندګي تاسو وګورئ دومره یو لوی ناورین دی. او سنۍ سفارت حکومت شری هغه خپل سفیر راغواړي او نه دا اوسنۍ کوم سفیر چې د پاکستان په کابل کې ناشته، حتی دا تر اوسه اعزار کړی هم نه دی. د دې اوسنۍ حکومت د بهرنیو چارو وزیر تقریبا 15 ورځې کېږي په ترکیه کې دی، هیڅ حال نه معلومیږي، و اعلامیه په دې اړه باندې نه دا ورکړي. او پاین زمون کې تاسو دغه په پیښور کې افغان کونسل خبرې واوریدل چې دوی ویل موږ د پاکستان سره مینه لرو، او دغه کوم کار چې دی دا د پاکستان داخلي موضوع ده. نو مسله دا ده چې مسله و ټولو طرفو ته خراب ده، د یو طرف نه نه ده. یو خو موږ وینو چې دغه وسره حکومت چې د یو لاس نه دی د دې په منځ کې هم ځینې اختلافات شته دي او ځینې داسې کسان دغه تاسو په ټولنیز رسنیو کې دا خبر باوریدلی چې یو پاکستانی کارپو وایي چې تقریبا په دې تیرو څو ورځو کې د افغانستان د اوسني حکومت درې وزیران چې دی هغه یعنی د پاکستان تابعیت او پاسپورت لري او دا تیر دوه اونۍ کې یو وزیر راغلی او خپل پاسپورت یو ځل بیا تمدید کړ. نو مسله دا ده چې علایق هم د نږدې نشته دي، داسې زړور هم نشي پی ورتللی، اعلامیه هم نشي ورکولی، سفیر هم نشي شړلی او سفیر هم خپل مشر راغوښتلی.
همدرد صاحب دوی اعلامیه ورکړه د ارګ لپاره نه او د ذبیح الله مجاهد لپاره نه، داسې اعلامیه خپرې شوې چې هغوی د طالبانو د پاکستان د اقدامو غندي. د دفاع وزیر ښاغلی مجاهد هم په ښکاره وویل چې د پاکستان دغه اقدام چې دی غیر عادلانه اقدام دی او ویل چې دغه اقدام باید بیرته واخلي. تر دغه حده پورې د طالبانو چارواکو څرګندونې کړي، اما داسې دریځ لکه څنګه چې تاسو وایي قوي او پیاوړی نه و.
بالکل پیاوړی نه دی، ما درته څو لاس دی دفاع وزیر او په خپله د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال د نظر او یو څو تکفو په دوه درې نفره بلور داسې چې پیغه باندې سره لورای معلومات کوي یو افغاني احساسات لري او د پاکستان سره تر یو حده پورې اختلافات لري، لیکن نور په مجموع کې تاسو وګورئ
بله
د پاکستان سره تر یو حده پورې خواخوږي موجوده ده، حتی په دغه مسایلو کې او حتی د مشر چې دی چې په ډیرو وړو مسایلو کې دوی فرمانونه ورته ښاغلی هیبت الله په دې مسله کې نه د فرمان راغی، نه د کومه وینا راغله، نه د کومه خبره راغله. نو د ټولو خلکو سترګې د افغانانو سترګې خو هغه طرف ته وي چې یو فرمان ورکړي، یو جدي اعلامیه ورکړي، یو غږیز پیغام ورکړي او دغه مسایل چې دی وغندي. نو زه فکر کوم د ویان تر کچې پورې د دې مسلې یادول او دومره لوی ناورین زه فکر کوم چې په خپله مسله په داخل کې هم خرابه ده او
بله کور ودان سلامت اوسئ. همدرد صاحب، میرمن خوګانی سره لدی چې دا یو لوی ناورین بلل شوی دی، د بشری حقوقو د څار سازمان د غرض نورو سازمانونو په دې کچه باندې د کډوالو راستنول افغانستان ته، هغه هم د ژمي په شپو ورځو کې چې تو یو نیمه میاشت ورته پاتې ده، یو ناورین بلل دی. اما ځینې کسان بیا د دې اقدام ملاتړ کوي، مثلا داسې کمپاینونه هم موږ تاسو وکتل چې د کډوالو غاړې ته ګلان راچي، خلک وایي چې دغه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان یو خوږ غوته و چې هم دغه کډوالو کله ناکله به چې روابط سره خراب شول پاکستان په همدې کډوالو فشار راوست. ځینې بیا د دې اقدام هرکلی کوي، وایي چې خده چې دغه کډوال افغانستان ته راشي، ممکن څو میاشتې دوی سختې وګالي خو همدا خپل وطن دی، ځکه پردای کټ تر نیمو شپو دی. دغه ډول څرګندونې په څه معنا دي؟ آیا رښتیا هم که چېرته دغه کډوال راستنیږي یو څه وخت وروسته به دا د افغانستان یا د افغانستان د حکومت په ګټه تمام شي دا اقدام؟
منه لري وکړه، یعنی مزخلم په دې نظر ما چې همیشه چې پاکستان غوړي په افغانستان باندې فشار راوړي یا ایران هم دا د خوږي ګټ نه نیسي چې ماجرین دي، ولی په دغه شرایط کې نه دوی ته قلم باندې دوه کاله وخت ورکړی وي چې دوه خپل کاروبار تر غوټ کړی وي دلته په افغانستان کې وته مناسب ځای ورته پیدا شوی وي او دا څه څه دا اوس چې ژبه په سره غن فکر وکړ په کابل کې دی، کابل شاوخوا یا په ګردې دې ځان کې نو ماجر به سره کوم سنت خیمه کې شون کې پرې شون کې دوی پر دې سخت دا یو لوی ناورین دی. نو دا غلطه کې دوی امکانات برابر شي په مرور زمان دوه مثلا دا وپیلي وي او دا غیر سم مس دا اوس موږ ګورو تر هم دوی د کور آباد دي، دوی سفاک نه من نه کوشي دوی زما څنګه افغانان پرې کې دي چې ګلان ورته خاره کې چې ورته خوشالي کوي. هندا دغه د پر مخه احساس دی وې تر دوه روډې راوړي خو یو ورځې په چندبن پر کار دي چې کتر غې شي ته مثلا نړۍ واه سم وګو سر نه کې هم دره په ماغه مثلا ګورنه چې ماجرین پر کار کوي او دوه ورته وګور نه کې خپل د افغانستان ولس مثلا لاس ور نه کې ان دوی د پر په دغه ژبه ډېر په شمې وي او فکر کوي ما شمه تعالی فاطمه خو فکر کوم به هغه زیات دي چې هوا سړه ده امکانات نشته. نو په کومو کې دوی پر ژمه دی راول یعنی یو غټ ناورین دی. نو دی له هغه ان کده د څه په دوه کالو کې دوی خراشي وي او په دریو کالو کې دوی وخت ورکړي وي. نو خو افغانستان د حکومتونو لپاره هم خو ځکه دوی همیشه کډل ټپل جوړوي دمدا ماجر نه جوړي کې فشار نه وړي په افغانستان باندې هم د ماجر نه وړي. نو کله پاکستان کې ډیر نه چې هغه دوی خو ول پرې شرایط پرې شکل نه لکه دا اوس شیدو وسه هم کار شروع کړي دي په دې رقم نه یعنی دوی مدفتن دی وشت پر دوی تیر ضرب اجل ټاکل او ته ویل چې مثلا تاسو ولر شي افغانستان ته او به په زور باندې هلته بندي کول او پیسې نه اخستل کول شي کول کاری مثلا لټول د خزګانې اخستل او یعنی خزه په کمپ ولادت کې خزه په زندان کې ولادت کې ماشومان موږ یو د ماشومان حالت چې تاسو په خم کې وګورئ چې په تر هغه حالت باور کې چې تر هغه څوک راو دي خو ته دوه پولیسي زنانه کې نو دي تر شي کې یعنی چې لا زره کلدارې دي او افغان مېرمن سره وګورئ کاغه ته دا وایي د پرم دي په زور ته نه خښتا سره پیسې دي سر کومه ته راک
بله مېرمن خو ګانې تاسو پولیسي جرګه کې هم د خلکو استازیتوب کړی دی وسه مطمن د لنګرهار او تورخم یادونه کوي حالت له حالات خبرېږي امکانات څومره دي د طالبانو حکومت وای چې دوی یو والی کمیسون جوړ کړی دی بیلابیل کمیټې پکې دی او دغه کمیټې کډوالو ته لنمحالي پندغالي یا کمپونه جوړي او دغه راز په لیک درالیک کې وای مرسته کوي په وړیا ډول لیک دی را لیک دی فکر کوي دغه اقدامات بسنه کوي او کنه اړتیا ډیره ده ځکه د کډوالو شمیر ولس لا کو تر رسیدي ډیر شمیر
ارته دې راځه ته ځکه موږ دې پیږو چې طالبان دغه مره تخنیکی او مالی امکانات نه لري یعنی کدوی یو ناچیز بس مو سره کوي او مګر دوی مش کولای شي دوی په بشک اوس په شکل یې دا بسیا شي دلته او دوی په خپل ځان مختوي سي نو دې لپاره مجبور دي چې نړیوال سازمان او هغه نور سازمان او خپل زمونږ تاجران دخل کوم کو کې شته څو دوی دین نه یو انداز او بسیا هم څه چې بالکل په مشکل هاشي او طالبان یو قرب کوي دوی سره هغه مکه چې غاښ شي وي چې شي او د دې مکه چې دوی د سکونه لپاره مثلا یو نومره کوم ورته وکی چې دو زونه ولګي مثلا د نګراله غراولې نګار ته کابل دی بوز کابل ته د کندوز ولا دی بوز کندوز ته د ګردیز ولا دی بوز ګردیز عمل ته دمدغه د وتی زو کوو چې تر څو دو ځان لپاره یو مناسب یان د سکونه ځای پیدا کی نور څه دغه نه ګورو چې نړیوال مثلا څنګه دي مثلا بس کبل شي پر بدلادي وشي د پر بدلادي وشي چې دوی راشي نه موږ ول د کورن ماجر څه شکل مثلا غوځي پځه شو لا لا دا څه شری د فلسطین قصد د فلسطین او د اسرائیل قصد د جنگ روان دي یو د افغان ماجر نه دي مطلب دا دی چې په افغانستان کې دغه جنگونه تقریبا تلوي ښکاله ونیو ځکه افغانستان ډیر تر په درو خلک دي تر په درو دي او لکه څنګه چې موږ غرور مخ کې ویلي څوک نشته چې لا بي وکړي لپاره څوک نشته د هغې کې بناړېوال سټیشن باندې نو دا لپاره خلک وکړ چې باید کار وکړي خلک لري قانې کې چې افغانستان په ډېر بد حالت کې د افغانستان خلک ډېر بد حالت کې چې راشي د سر کومه کوي او د غلط خاتمه ورکړي نو بیا مارل کې د پومور زمونږه کار شوی او مناسب وخت کې شوی خکارو
کور ودان تاسو وای چې دغه وخت مناسب نه او دغه کوم مهلت چې ورکړل سوې دی دا مهلت هم ډیر کم و ده باید حد اقل 2 کلونه وای کور ودان میرمن خو غړی
ټول نړیوال اسناد چې ماجرا دي پر دې مخالف او مغایرت ټول اسناد سره د دې
تاسو سلامات اوسې کور ودان سره دې چې د طالبانو حکومت له څنګه چې مخکې هم یادونه وشو په نړیوالو سټیجونو کې مثلا چې د ملګرو ملتونو دایمي استاذ ولې د دلته د طالبانو د حکومت استاذ نه دی مندل شوی مثلا په اکثر نور لویدیزو هیوادونو کې د طالبانو سیاسي استاذ نه ست فقط د سیمې په څو هیوادونو کې چې هغه هم ډیر نړیوال سټیج نه لري حالت د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان شته خاغلې ساده تاسو نه د پښتنه کوم چې IMF هم مثلا له پاکستان سره معاملې لري دا غراز د ملګرو ملتونو ادارې هم په افغانستان کې د نننه فعالیت کوي د ملګرو ملتونو ادارو ته خو د افغانانو حال معلوم دی ځکه دوی په کابل کې په ولایتونو کې خپل فعال ماموریتونه لري د مهال دغه ادارې څه کولای شي مثلا UNHCR یا په مجموع کې ملګرو ملتونو یا IMF ځکه دوی ته د افغانستان بشري وضعیت خو معلوم دی آیا دوی نشي کولای چې په اوس وخت کې د پاکستان حکومت له دغو پریکړو نه په شا کې ځکه IMF فشار هم واردولای شي ځکه همدغه IMF دی چې د پاکستان حکومت سره لدی چې له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی کله ناکله پیسې ورکوي ویجمنه ورکوي او همدې ملګرو ملتونو د پاکستان حکومت سره د همدې کډوالو په خاطر ډېرې مالی مرستې وکړي او اوس هم دوی کولای شي چې د پاکستان حکومت د ځینو فشارونو له مخې اړ کړي چې دغه پریکړه وزندوي حداقل دا هم سر د وخت تر اوسه خبره ډیره مخ ته نه ده تللې
پاسل کې دا څو اخلې دي دا مسأله او یو داوی مسأله نه هم دا ده چې پاکستان د مهاجرو په نامه په اصطلاح د دې لپاره یو د شودو په غوا بدل شوی و چې نړیوالې تل په دې باندې فشار ورکاو او د نړیوال نه په اصطلاح میلیارډونه ډالر واخیستل په دې بابت کې او په دې اخر وختونو کې چې دا حالات راغله چې وسدي د خپل ګوري چې دا وسنۍ حاکمان کوخخ لري خپل د هویت د تثبیتول لپاره گاوند کې هم خپل روابط کلک کړی دي، کده ازبکستان سره ده، کده چین سره ده. یعنی نه غواړي چې نور پاکستان غونته هیواد یا پاکستان وشي کولای چې افغانستان داسې خپل د پنځه صوبې په حیث دنیاواله ته وښیي. نو هغه اوسني حاکمان هم په دې پوه شوي دي، د هغې دپاره د دوی دغه رابطې یعنی مستقیمې شوي دي د چین سره، د ازبکستان سره، په نور ګاونډ کې. او دغه د قراردادونو شرایطونه تقریبا یو ډول روان دي. دا یو اړخ دی چې پاکستان ته دا ډېر سخت زور ورکړی دی چې څنګه وکړو چې په حساب دوی تابع کړو ځانته، ځانته په ګوندو کړو. نو اخوا ته د حاکم نظام هم د دوی ته فیصله تنه ورکوي، او له بلې خوا نه دوی په دې ویره کې هم دي که چېرته دا شاته دروازې لکه پخوا د جمهوریت په وخت کې چې خلاص شوې، نو داسې دروازې خلاص شوې خو د افغانستان ټول تجارت بیا د یورپ پورې راشي، او موږ باید داسې یو کار وکړو چې دوی باندې دا فشارونه زیات شي. له بل اړخه موږ یو شی باید بیخي په تاریخي لحاظ په خپل ټول افکارو په خپل ټول هغه رګونو باندې باید دا احساس ولرو چې موږ غلطه تمه لرو خپل تاریخي دښمن نه، تاریخي دښمن سره کشالي لرو از دي، او د تاریخ لحاظه که اخواته اسیران ساتلي دي پښتانه افغانان دي، او که د پاته دي، او که د دومره کلونو کې د افغانستان د ویجاړۍ لامل شوي دي، د دینه موږ باید تر هم تمه ونه لرو، خو خپل تدابیر باید ولرو. زه بیا خپل مخکینی خبرو باندې ټینګار کوم چې زموږ تیر حاکمانو د افغانستان د پاره چې څه باید کړي وای نه دي کړي. موږ مجرمین یو دی ولس، دغه ولس دغه کسان باید راوکاږي، دغه کسان باید محکمه کی. د میلیاردونو ډالر د افغانستان په نامه کټو پورته شو، دا څه شو؟ د چا په جیب کې لاړه؟ د افغانستان که درې وارې ویجاړ شوی بیا به نن په دې سیمه کې تر ټولو بعد مترقی هیواد وای.
بله سادات صاحب، تاسو د ولس مسؤلیت ته اشاره وکړه. ولس خو په افغانستان کې یو څه هغه لري غږ نسي اوچتولی په اسانه باندې، که څه هم ممکن دغه سیالاتو کې د طالبانو حکومت هم د دوی د مظاهرې مخه ونه نیسي، خو اغېز به ونه لري. اما په پاکستان کې دننه هم تقریبا څلوېښتو تر پنځه څلوېښت شاوخوا پورې، پنځه څلوېښت میلیونه پورې پښتانه اوسي په همدې سیمو کې، په بلوچستان کې، په خیبر پښتونخوا کې میشت دي. هغه ولسونه څه کولای سي؟ فکر کوم څه مظاهرې هم شوې وي د چمن او د کراچۍ لاره بنده شوې ده. دغه ولسونه کولای سي چې د پاکستان حکومت له دغه پریکړې په شا کې، ځکه تعداد زیات دی او د ولس زور خو وای د خدای زور دی، بیا څوک مخه هم نشي نیولی.
بے شک چې دا د غیر پاولسونو هم د مسؤلیت جوړیږي، او غوی تر یو حد پورې د جنوبی پښتونخوا وګړو او په ځانګړې توګه د پی ټی ایم د تحریک ملګرو په ډیر کلک هوډ باندې راوتلي دي، روډونه بند کړي دي، پولیس یې تا خپل پیغامونه ورکړي چې څوک په پاکستانی لباس پولیس کې ولاړ دی، او خپل نور پولیس باندې غږ کوي چې دا د بې غیرتۍ کار مه کوئ. دا دې خواتم ګوره، افغانان دي، موږ هم افغانان یو، هر هغه څه چې په اصطلاح لازم وي د انسانیت په چوکاټ کې وکړي، لیکن دا رقم ظلم مه کوئ. یعنی په هر صورت کې بیا هم تر یو حده پورې هغه ولس ورته راوتلی دی. خو له بده مرغه چې په پېښور کې په ځانګړې توګه ډېر بده وضع کېږي د خیبر پښتونخوا کې، چې په دې کې حتی هغه ځینې کسان چې دا بد وضع کوي د پولیس هم پښتانه دي له بده مرغه، او هم دوی په اصطلاح هم ټکول کوي، هم وهل کوي، هم بې عزتي کوي، هم لوټل کوي. لوټلې هم دي هغه کسان چې را تیر شوي وو، وایي موږ په ټول هغه کې موږ سره 50,000 کلدارې زموږ د ټول ژوندانه ذخیره دی ایرانه واخیسته، او دا ځوان هلک په د تورخم کې ژړله، دا بېګا شپه یې دا ویډیو ښودله، او هغه په غېږ کې ونیول. دا فعلي حاکمانو څوک راغلي ورته نه پوهېږم، د ګلانو هغه پیشیندل. او یوازنۍ خبره دا ده چې اوس باید یونیسټیار ټول زیات ونډه واخلي، ځکه دوی موږ ورسره تقریبا اړیکې هم وکړې، خو دوی یو ډول داسې خپل پریورټي تر ډېره حده پورې فلسطین خواته ښودله، چې ګواکې دوی اخواته ډېر بوخت دي. نو پر هغې لحاظ افغانستان ته هم وایي چې یعنی پام مو دی، خو یعنی اولویت دوی ته د فلسطین خلکو لري، چې اوس هغوی په ډېر زیات ټکولو وهلو لاندې دي. نو دلته یو بل حسابونه هم ما ولید چې لیگل شي په بعض ځایونو کې مول وستل، چې بانکي حسابونه هم د نن هیواد کې د ټولو تجارانو لپاره خپاره شوي دي، او هم د بهر میشتو افغانانو لپاره چې که هر څه کولای شي په هغه یو حساب کې وکړي، چې هغه یو حساب ته 12 کمیټه ورته تعین شوی دی او د دولس کمیټو تر نظر لاندې به هم د ایران مهاجرینو ته او هم د پاکستان نشوک بس خپل هیواد ته راستنیږي په یو انډول باندې به د ټولو سره مرسته وشي او کوښښ دا کیږي چې په د اوس یخ جنې کې دوی په ګرمسیرو سیمو کې وساتیا دی د پیلند لپاره
کور ودان ډیره مننه سادات صاحب همدغه د حل لارو چارو باندې لږ ذره تمکیګ او زکات د بحث هم د پای شي بی دی همدرد صاحب اوس نو د حل لارو چارو سې دی هر درد هر رنج سړی ته یو درس ورکوي وای چې لاس مات سی غاړه تلويږي اوس همدغه د افغانستان ولس دی کې نن راباسي کې سبا حتمان به یو ورځ راباسي ځکه پردای کار ترنی مشپو دی د افغانستان دننه هم وضعیت ترنګلې دی له اقتصادي پلواله بشري پلوه د طالبانو د حکومت امکانات هم کم دي ځکه هغه مرسته چې له پخواني حکومت سره کېدل د طالبانو له حکومت سره نه کیږي طالبان له دغه سي پیښې یا له دغه سي عمل نه بعد څه درس واخلي کومه تقدار دي چې دوی تر لاسان دي نیولې شي او لمخې د افغان کډوال چې راستنیږي او په همدې شمیر کې چې ولس ملیونه شاو خوشمیر دي ممکن په څو میاشتو کې دوی دغه بهیر بشپړسي څو کې چې دوی په همدې کم امکاناتو سره دغه کډوال په داسې ډول ځای پر ځای کې چې دوی حد اقل سرپناه ولري او دغه یخ چې روان دي دوی ماشومان او خځې او خپل نارینه یا بوډاګان دوی زیانمن نه کړي
د فکر کوم دا ډېر یو لوی تاریخي مسولیت او تاریخي کار چې د اوسنی حکومت او حاکمانو تور په غاړه دی پاکستان هر وخت دغه حالت نه سوء استفاده کوله اوس دغه حالت مخ په ختمېدو دی پاکستان ته به یا نور غونډه ته به د خاصه باندې نوی پاتې کڅه هم په تیرو شلو کلونو کې د دې موخه و چې میلیارډونو ډالر راغلل په دې برخه کې د یو لوی پروګرام و دې ته جوړ شوی وای خو په صورت هغه کارونه شو اوس د اوسنی حاکمانو مسولیت دا دی چې لومړی خو دغه خلک چې راستنیږي په خټوګه باندې د دې ارزیابي او ارزونه وتی چې په پاکستان باندې تر ډیره هدا پوری دغه اعتماد هم ولاکه پکاري د دې خلکو د ښه خلک چیرنه هم وشي یعنی زموږ افغانان دی خدای هر وخت راولي افغانان دی چې هر چیرته دی هغه بالکل خپل وطن دی ک په بل ملک هم پیدا شوی وي اوس خپل د پلار ټاټوبي ترازی او هغه دی په خپل ځای کې مش شي لیکن یو دغه اندېښنه او تشویش هم چې داسې نه یي چې په دې خلکو کې ځینې داسې کسان پاکستان برانه نشتلی چې بیا ورسته د اوسنۍ حکیمانو د پاره هم دردسر شي دې مسلې ته هم باید متوجه شو بل مسله دا ده چې د نړیوالو سره د سیمه ایزو سازمانونو سره اړیکې باید ورغوي د نړیوالو نه څه د مرستې غوښتنه وکړي یوازې اوسنۍ حاکمیت نشي کولای چې په خپلو دې محدودو امکاناتو باندې هغه دغه لوی ناورین ته او دغه یو لوی مسولیت ته چې دا وګاور کی نو د نړیوالو او د منتخبي سازمانونو او د منتخبي د ځنو نورو هیوادونو د عربي هیوادونو د دېنه باید کومک وغوښتل شي د دې لپاره منظم کمپونه جوړ شي لکه څنګه چې مخکې اشاره ورته وشوله ګرمو ځایونو کې دوی وساتل شي د دې بایومټریک شي او خپل ولایتونو ته شي د دې اغلته ورته ولېګد ورشي خارګوټي ورته جوړ شي او نور په اسانۍ باندې څوک دغه لارې نه دغه دواړو هیوادونو ته ایران او پاکستان ته پرې نه خوده نشي چې لاړ شي ځکه ورځ بیا له دغه سي مشکل سره به حاکمیت چې د مخکېږي نو کداغه مسلې ته په اساسي توګه باندې کار وشي خپل امکانات په دغه سي مسایلو کې ځینې خلک خپل ماشونه چې دیغه کوي ورکی و و دولت ته او حکومت ته واغ بنسټونو او قانون ته ورکی چې دغه سي حالت سره مرسته کوي د هرات زلزله چې وایو خبیل غو د بهر او د داخل نمرستي وشولې او تر یو هدا پوری الته چې د هغه حالات قابو شول دا مسله هم کېدل شي چې طالبان یا اوسنۍ حاکمیت چې د په بهر کې میشت لاوالانو نه هم کومک غواړي د دې لپاره د غرسي صندوقونه جوړ شي د مرستي او د پیسې راشي او په منظمه توګه د یو پلان لمخې د دې خلکو سره کومکونه وشي د دې د ځای په ځای کولو لپاره واقعا چې دا د وداسي حاکمیت لپاره چې تازه رامسته شوی دی نړیواله پر رسمیت نه کېږي خپل اقتصادي محدودیتونه لري دغه د لپاره به ډیر درنه مسله وي لیکن که خمو دي د فکر کومه د یو لوی غم د یو لوی جنجال نه چې هر وخت موږ سره مخ یو زم دی خوږی غوتنی نیول کیږو د فکر کوم د دې لپاره موږ د همیشه لپاره خلاصو یو کال او دو کال به موږ په دې کې مشکل ولرو تر څو پر دې خلک ځای پزای شي. نور به موږ د گاونډیانو دغه بهانه هم موږ تر ختم شي او بیا موږ کولای شو چې په مساوي توګه د دوی سره په معاملاتو کې، په سیاستو کې، په مسایلو کې خبرې او
و ډیره مننه ښاغلی همدرد. سلامت اوسئ. کور مو ودان میرمن سایمی خو ګڼې ستاسو د پای سپارښتنې هم او حل لارې څه کېدلی شي؟ اوس خو دغه مسؤلیت لکه څنګه چې ښاغلی همدرد ویلي لوی مسؤلیت دی د طالبانو حکومت ته ورلغاړی دی، داسې حکومت چې تر اوسه په رسمیت هم نه دی پیژندل سوی او په کور دننه هم اقتصادي او نورې ستونزې لري.
فقط همدغه لارې دي چې په نړیوال سیژن ورته خلادي وشي تر څو نړیوال سازمانه او هغه اربانه چې د ماجور سره کومه کوي او دغسې بېوزله خلکو سره کومه کوي د دوی لپاره کومکونه وکړي، فنډ ورته ورکړي او د هغې تر څنګ زموږ خپله تاجران چې هغه بهر دي په دننه په وطن کې دي دوه لاس ورته ورکړي، خپل افغانان حتی څومره کولی شي کومک وکړي که لږ وي که ډېر وي. او همدا رقم طالبان هم کوم اوایب چې موږ لرو مثلا د اړین نه کولای شي بودجه دود پر تخصیص ورکړي او دود پر مثلا زینو شي ورته ازمکې ورته ورکړي او ورته ورته کمپین ورته جوړ کړي تر څو دود خپل د کورونو خاوندان شي او دغه ژوند کې خیر وته ورسره د اړین نه ځینې مشکلات کمیږي چې هوا ګرم شي اتمن ټول کاروبار کوي اکثر کسبګر دي کار کوي به ځانته یو مړی دی پیدا کولی شي.
کور ودان ډیره مننه ښاغلی سادات، ستاسو د پای خبرې به هم واورو.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ. لکه څنګه چې د همدرد په خبرو کې ورته اشاره وشوه، همدغې خبرو باندې نن موږ تقریبا ناست هم کړې وه، خبرې مو درلودې او د دغې افغانانو د بهر میشت افغانانو د کمیټو د پانه د حاکم نظام د قطر دفتر سره هم په دې باندې تقریبا هوکړه وشوه. هغه هم دا خبرې تقریبا ټول تایید کړې دي. همدغه وړاندیزونه تقریبا همدرد ته وویل دا ټول په دې خبرو کې نن یاده شوه. او هغوی درې مختلف اکاونټونه چې د افغانستان یونایټډ بانک پورې مربوط دی، د هماغه مشخص د دغې کډوال دپاره جوړه شوې ده، هماغه یې مشخصه کړه. او هغوی وویل چې نن به دا ټولنیز رسنیو کې هم شریکه کی، نو په هماغه اساس که دا یو مرجع ته په اصطلاح د مرستې وشوي نو دوی به د هماغه د هرات په شان هماغسې لکه هغوی ته یې چې پروژه جوړه کړه چې هغوی ته به یو نیم زر کورونه جوړوي د دغې مهاجرین دپاره هم که څوک په خپل ځمکې جایداد کور چې لري خو ښه طرقه که نه یې لري بیا د همدغې تدابیرو په رڼا کې به په البته په اوږد مهال کې چې دفتن به مشکل وي او دفتن به دوی فقط په ګرمسیر ولایتونو کې ساتل کېږي او شرایط به ورته برابرېږي. لاکن د دې تر څنګ د هغوی ټینګار دا و چې تاسې کوشش وکوئ چې نړیوال سازمان باندې هم حتی خپل فیصلا زیاته کړي چې د هغوی پام راواړوئ چې هغوی په خپله د دې مرستو لړۍ لږ فیصله
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه اوریدونکو د ازادۍ په چپو کې دا بحث هم دلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو ژورنالیست او د چارو شنونکي شفیق همدرد، د ولسي جرګې له پخوانی غړي سایمی خوګیاڼۍ او د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا پردای من